أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة بقرة دوسوى دريم آيات دي. پدې آیات کریمه کې الله جل جلاله د حج په مراسمو کې د یوې خبرې یادونه کوي. هغه دا چې کله اجان صاحبان پر عرفات غونډۍ باندې ودرېشي، د عرفات درېدل چې د حج د رکنونو څخه یو رکن دی، کله چې د هغه څخه فارغ شي نو بیا مزدلفې ته راځي، او د مزدلفې څخه وروسته منا ته راځي. په منا کې درې شپې کوي. دغه درې شپې چې په مینا کې کوي، په دغه درو شپو کې دوی د الله ذکر کوي، یعنی تکبیرونه وایي او شیطانان وځي. د دغه شیطانانو ویشتل او په مینا کې درېدل او درې شپې په مینا کې تېرول دا د حج د مناسکو څخه ګڼل کېږي. الله جل جلاله د دغه فعل یادونه کوي په دغه آیات کریمه کې چې تاسو د الله ذکر په ټاکلو ورځو کې کوئ. د ټاکلو ورځو څخه مراد دغه درې ورځې په مینا کې تېرول چې د لسم، یولسم او دولسم ورځ ده. دغه ورځې تېرول دغه ځینې مراد دي، او په دغه ورځو کې تکبیرونه ویل کېږي هغه د ذکر څخه مراد دي، او شیطانان ویشتل ځینې مراد دي. نو ځکه الله عزوجل فرمایي واذکروا الله، او ذکر د الله تعالی کوي فی ایام تغورذ کی معدودات چشمارل سیوی دی تراکل سیوی دی. فمن پس هغه سړی تعجل کی تلوار وکړل فی یومین فدورذ کی فلا اسم سو گنا نست علیه پر دبانی. او من هغه سړی تاخر کی وزندول دندوالی راوستی فلا اسم گنا نست علیه فرد باندی لمن حق چالر اتقا چیزان ساتی لگنهو نسخه. یعنی دقا دره ورزی که رول فرد ره ورزی دا رکن دا حج سخه نگی کچی ره ورز پکش کم سی یا پکش زیاد سی بلابود سڑه پا مناکی ہو سیش یا تلگره ورز کم ہو سیش چو گنا نست پرچا بانی جائز معامله ده. اوتقو الله او ورزید الله عز و جل سخه. وَعْلَمُوا تَاسُفُوسِهِ أَنَّ فَتَاكِكْ سَرَكُمْ تَاسُوا إِلَيْهِ دَغَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْتَ تُحْشَرُونَ تَاسُوا رَجَ مَقْرَ الْكِيَجِ. او دا ورستي خبر زكا وسول چه کافرانو دا کفر پا وقت هم دا سيو دو درلو دي چه کلب فارغ اسول دا نور لوی رزایو سخا چه بکم خلق راغلی و آغا با دا عرفات پر غنڈی بانی داری دل پا مکم و کرمه کی چه بنیجدی خلق و پر د مکه مکرمه اوسیدون کی قریش دی نه درېدل. دی به په مینا کې و او دا به یې ویل چې موږ د الله دوستان یو، موږ ته تلل لازمي نه دي چې عرفات ته ولاړ شو. او کله چې به د عرفات څخه فارغ شول بیا به په مینا کې اوسېدل. په مینا کې به یې درې شپې کولې، او په دغه درو شپو کې به دوی مجلسونه کول. د دوی د ټبر، د دوی د قوم چې پخواني خلک به تېر سي، و د هغو نومونه به یې یادول، او د هغو صفتونه به یې بیانول. ډول ډول صفتونه او مبالغې به یې په دې صفتو کې کولې. نو الله جل جلاله د آیات په پای کې لیکي وایي تاسو د الله څخه وویرېږئ. تفسیر شریف لیکي وایي تاسو د الله څخه وویرېږئ په فضول او عبث خبرو نه کولو کې. کومې فضولي خبرې او عبث خبرې چې تاسو کولې، د پلرونو د نیکونو نمونه مو یادول او بې ځایه مبالغې پکښې کولې، د هغو څخه ځان وساتئ. د الله ذکر پکښې وکړئ. ذکر د پلرونو د نیکونو مه پکښې کوئ، هغه ذکر پکښې وکړئ چې ستاسو دایمي ګټه ده، چې هغه د الله ګټه د الله ذکر دی. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. دغ آيات أو داور بسي آياتنا دو نور د یو منافق په اړه نازل شوی دی چې هغه ډېر یو فصیح بلیغ انسان و. اخنس بن شریک نومېدی. دغه اخنس بن شریک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راتلی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حضور کې به د اسلام د دین سره محبت ښکاره کاوه، د الله سره به محبت ښکاره کاوه، د علی اسلام سره به محبت ښکاره کاوه. داسې الفاظ او داسې دلایل به کارول چې د مسلمانانو به داسې فکر سو چې د اسلام سره تر ټولو زیات محبت کوونکی انسان دغه اخنس بن شریک دی. او حال دا چې دوی پټ منافق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به داسې د اظهار محبت خبرې وکړلې. کله چې به د دې څخه ولاړ سو یوازې به سو، نو د مسلمانانو کښتونه به یې خرابول، د مسلمانانو د کښتو درمندونه چې و هغو ته به یې اور ور اچوي. او کله چې به پوه سو چې دا د مسلمانانو کښتونه یا اوښان دي، د هغو څه به یې پښې پرې کولې، فساد به یې په مځکه کې او کاوه، حیوانان به یې وژل، زخمیانول به، کښتونه به یې هلاکول. او کله چې به د اسلام او د مسلمانانو خبره د مسلمانانو په مخ کې سوه، تر ټولو به دی ډېر زیات د خپل محبت اظهار کاوه. نو د الله پیغمبر خو د الله دوست و، الله عز وجل د هر شي معلومات ورکاوه، د ټولو شرونو څخه یې ساته. الله وعده ورسره کړې وه چې الله یعصمک عن الناس، الله عز وجل تا د خلکو څخه ساتي. نو دا چې د پټه دښمني کول، الله جل جلاله دغه دښمني و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښکاره کړه. سره د دې چې دی په یو داسې حکمت باندې د منافقت لاره چلول چې د هیچا ورته پام نه و، او د ټولو خلکو دا سخت باور او یقین و چې اخنس بن شریک تر ټولو ښه مسلمان دی. خو الله جل جلاله په دغه آیاتو کې رسوا کړي او علیه السلام ته وفرمایل چې ځینې داسې کسان ستا چې د هغه اوسېدل ستا سره او د هغه خبرې تا په تعجب کې اچي، او دی الله شاهد پر هر خبر ازل دی، او دا وایي چې الله پر ما شاهد دی چې زه سخت محب د اسلام یم، سخت محبت کوونکی د اسلام یم. او حال دا چې دی تر نورو منافقانو او نورو کافرانو سخت دشمن دی په زړه کې، ځکه الله جل جلاله تا د منافقانو بیان وکړي. او دا منافقانو بیان یې ځکه نږدې الله جل جلاله بیان کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې درې ډلې خلک اوسېدل، یو سوچا کافران و، یو سوچا مسلمانان و، یو منافقان و. په مخکې ځای کې الله جل جلاله د منافقانو او د کافرانو، د مسلمانانو او د منافقانو دواړو څه یادونه الله جل جلاله وکړل. د کافرانو یادونه یې په دا الفاظ وکړل: فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. دغه یادونه د کفارو وه چې د دنیا غوښتنه به یې سرې کول، او دوی لره په آخرت کې هیڅ برخه نه وه. په ښکاره به یې هم د دنیاوي ژوند غوښتنه کول، او په ښکاره به هم د خپل زړه د غوښتنو مطابق ژوند کاوه، او د دنیا او د عشرت غوښتنه یې کول، په آخرت کې ولڅه برخه نه وه. او د مسلمانانو یادونه یې دا ورپسې آیات کریمه باندې الله عز وجل وکړل: ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فدغة آية تصل إلى المؤمنين يدون وكرم أو الله وعدهم وسر وكرم. دغة درين دلي يدون نوسر منافق خانوا دغة يدون الله جل جلاله فدغة آية بنجي وكرم. فإن ألك إيه هغة يورزي المنافق چې د مسلمانانو سره یو چلباز او دوکباز دوست و، هغه یې هم روښانه کړي، او مسلمانانو ته هم دا عبرت ولورکړي چې د الله جل جلاله د پاسخه د مؤمنانو سره محبت و اخلاص دی. هر چیرې چې د مسلمانانو رس دشمن و، هغه به الله رسوا کوي. مذکر الله جل جلاله فرمایي: ومن الناس بعض د خلکو څخه من هغه څوک دی یعجبو که چې تعجب تا لره درولي قوله خبرې د ده قول ده في الحياة الدنيا بجوان ده دنيا كشي أو يشهد الله أو دي الله شاهد فيه على ما برحق شبان دي في قلبه چه بزرق ده ده دي دي چه بزرق كم سل ري فراغ قبره باني الله شاهد درزي وي الله فما علم لري چه ده سمر محبت ده رسول الله سر لرم، الله فرما علم لري چه ده سمر محبت ده الله سر لرم، أو ده سمر محبت ده مؤمنان سر لرم، سمر محبت ده دي دين سر لرم، الله پر ما باندې شاهد دی. الله ای یادی وای دا کس د خپل زړه پر حال باندې الله شاهد ګرځي، او هو حال دادی هو دغه سخت دی الد ډیر سختی الخصام ازری دشمنی الد الخصام ډیر سخت دشمن د مسلمانانو دی ډیر سختی په دشمنی کې پاک نه دی رښتینی نه دی په خپل داوا کې الله عز وجل صفت بیانې و اذا هغه وخت تولا چې دی وګرځیږي دلته دا شی شی خبرې غوړمالی و شوبازی وکی د مسلمانانو سره او ډول ډول خبرې وکی مگر و اذا هغه وخت تولا چې وګرځیږي د مسلمانانو سره سعاده کوشش کی په الارض فمدک کی لید فار دغه یفسد چې فساد وکی فيها په دې مزک کی و یهلک او هلاک الحرس کش و النسل ساروی و حیوانان کش او حیوانان دا ټول هلاک حیوانان د دې څخه ویل کی پرې کولې پښې به پرې کولې کښتونه چې و او بشنه کښتو کې به حیوانان اله کړل او وچ کښتونه درمنته به یې سوزل او الله الله جل جلاله چې دی لا يحب نخوشه الفساد فساد هر څوک چې فساد کی په هر زمانہ کې چې کی الله فساد نه خوښي و اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد الله عز وجل فرمي و اذا منافقان داسي كسان دي و اذا هغا وقت قيل چوويل سلوه دتا اتق الله و ويريغ دا الله جل جلاله احزت نونس دي العزة عزة غرور بالاسم فقناكشي دي فقناكشي غرور او كبر كي او دا الله جل جلاله سخبا نبيريشي نو فحسبه فسبسته هو دلر جهنم دا جهنم ولا خامخا بئس المهاد دیر بد کټ او د اوسېدلو ځای دی او دیر بد بستر دی دا جهنم دیر بد د اوسېدو ځای دی دا جهنم د څه چې د ګناو ول څه دا ګناه وکړه دا ګناه چې د ته ویل کې د چې په دې ګناه کې اخته ته د څه ډیر ګرانه تمام شي دا عادت دیر بد عادت دی او یو عالم لیکلی دی د آیت کریمه په تحقیق کې و اذا هر مسلمان وظیفه ده چې په یو چا کې عیب پروت وي ورته ووایي چې وروره مسلمانه په تا کې دغه عیب او ګناه پرته ده دا ګناه مه کوه دا د هر مسلمان مسؤلیت دی دا که لږ علم لري که ډېر علم لري چې کله د شریعت څخه یو خلاف کار وویني ورته وایي به البته په هغه طریقه او ترتیب باندې به یې ځان پوه کوي او ځینې خلک داسې عادت لري چې کله یو څوک ورته ووایي چې دا ګناه ته کوې ته نه بده باندې تمامه شي تا به څو ماته وویل ته نو اوس تر ما هوښیار یې ته اوس تر ما عالم یې ته تر ما تقوادار یې ولې دې دا خبره راته وکړل دا خبره ډېره بده باندې لګېږي دا خبره بده باندې لګېدل دا د دغه مشرکانو خاصیت نو مومن مسلمان ته که چېرې چا د ګناه وویل چې په تا کې دا ګناه شته یا په تا کې دغه عیب شته نو دې دې پر ځان باندې بده نه لګي که پر ځان باندې بده ولګول نو فاخذته العزه دې عزت غرور کو ګناه کې ونیوي نو دا به د کافرانو صفت په ځان کې پیدا کړي هر ګناه چې په دې کې موجود وي ورور مسلمان ورته وایي نو دې په واغه ته دعا کوي چې الله دې پر تا رحم وکړي چې تا ما ته دعوت راکړي زه بالکل بدا ګناه پرېږدم او دا یقینا خطا ده ګناه ده او زه ورته متوجه شوم یا په فهم ورته متوجه وم اوس تا متوجه کړم دا چې تا زما سره محبت دی پر ما باندې دې دغه ناروا نه پیرزو کېږي دغه ګناه عذاب دې نه راباندې پیرزو کېږي نو الله دې تا ته د دوزخ څخه نجات درکړي تاسې دعا ورته کوي البته هغه دعوت کوونکي کس به هم داسې نه کوي چې دی دغسې خبرې ته مجبور کړي چې د یو عام محضر په مخ کې د نورو کسانو په مخ کې ورته ووایي چې په تا کې دغسې ګناه ده نبی علیه السلام به کله په یو شا باندې خبر شو یو پاک صحابي به و نو ګناه به پکښې وه یو بد عمل به پکښې و هغه به نه ورته متوجه نبی علیه السلام به چې ولاړ شو په خطبه کې به یې د هغه کس نوم نه یادوه چې پلانکی ولاړ شو ته ولې دا ګناه کوې اکثر ځایونه به داسې ویل فما بال قوم څه پېښه ده یو قوم ته یوې ډلې ته چې دا پلانکی ګناه کوي دا ګناه نوم به یې یاد هغه صحابي به داسې پوه شو چې دا خو زه یم داسې نه کوله چې یو څوک ولاړ کړي پلانکی کس ته ولاړ شه په تا کې دا ګناه ده ولې دا ګناه کوې نو نبی علیه السلام به داسې لفظ فما بال قوم څه چل دی یو قوم ته یوې ډلې ته یو ټبر ته چې داسې کار کوي نو د هغه عزت به یې تر پښو نه لاندې کاوه نو چې هغه د الله پیغمبر و تا ته هم د دې اجازه نشته چې هغه بې عزته کې بې حیثیته کې د عام مجلس په مخ کې ورته ووایه یا دی سخت مریض یې ورته ووایه او یا دی سخت پریشانه یې ورته ووایه
په داسې حالت کې ورته ووایه چې دا طبیعت نورمال وي، کرار خصوصي ډول راوغواړه او په خصوصي ډول ورته ووایه، دی به هم دغسه نه مجبوره کېږي. او که د هغه سره سره بیا هم مجبوره شو، دا څه خبره وکړل، اخذته العزه بالاثم، د غرور او عزت ځان لوړوالی او نفس دې ونیوي، او دا خبره پر ځان باندې بده تمامه کړل، نو یقینا به د په ځان کښې د کفارو دا خصوصیت پیدا کړي.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
دا آیات کریمه دا نازل سوی دی د یو صحابي په اړه باندې، چې هغه صحابي حضرت صهیب رومي رضی الله عنه نومېدی. حضرت صهیب رومي رضی الله عنه یو صحابي و، نو ده اراده د هجرت وکړل. هجرت یې د مکې مکرمې څخه راپیل کړي. هجرت ته یې ځکه زړه ښه کاوه چې د مهاجرینو ډېر لوړ مقام و، او هجرت کول ډېر سخت کار و، ډېر ګران کار و، هر څه ورسره تړلي و. نو د خپل ثواب ګټلو په خاطر باندې د مکې مکرمې څخه را مهاجر شو. کله چې پر لارې باندې راتلې، د کافرانو یوه ډله باندې خبره شول، دستي یې مخ ته ور ولوېدل او دی یې راوپرځاوه، او ورته ویې ویله چې تا ته اجازه نشته، ته مکې مکرمې ته مهاجر شې. کم کسان چې مکې مکرمې ته د هجرت نیت تړي، دا ټول زموږ دښمنان دي، دا هغه کسان دي چې موږ وژنې، یا د بدر په غذا کې د دوی سرداران وژل سوي وه. دوی به اکثره دا ویله چې زموږ مشران با عزته خلک، قومي مشران او زموږ سرداران دا راوژنې، دا زموږ دښمنان دي، نو موږ هېڅکله خپل دښمن نه پرېږدو. نو که ته د هجرت اراده لرې، حتما ته هم زموږ دښمن یې. حضرت صهیب رضی الله عنه ډېر کلک مسلمان و، او د الله سره یقینا محبت درلودی، د علیه السلام سره محبت درلودی، د اسلام او مسلمانانو سره محبت درلودی. و هغه کافرانو ته یې وویل چې تاسو ما مه نیسئ، ما مه وژنئ او ما مه منع کوئ، زه به ستاسو سره معامله وکړم. معامله مې په دې ترتیب باندې ده چې زه په کور کې تاسو را خبر یاست، پسونه لرم، اوښان لرم، پیسې لرم، غلامانو منجانې لرم، کور لرم، دا به ټوله تاسو ته دله درکړم، فقط ما ایله کړي چې زه ولاړ شم مدینې منورې ته. دغه تړون د کافرانو خوښ، نو سودا یې ورسره وکړل، خپل ځان یې اسلام ته فارغ کړي. هر څه چې یې درلوده، کې مال درلودې، کې پیسې درلودې، که پسونه وه، که حیوانان وه، او که خوراکي توکي وه، که غلامان و میجانې وه، هغه یې ټوله وله ورکړل، ځان یې په خپلو پیسو رانیوي د الله د رضا لپاره، چې الله راسه راضي شي زه هجرت وګټم، الله رضا راضي شي زه د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شم، مال دې مې ولاړ شي. نو دا کار چې ده وکړي، دا یوه ډېره غټه قرباني وه. دا هر څوک نه شي کولی چې څوک دې تر هر څه تیر شي او خپل ځان یې د الله دین ته وقف، دا هر څوک نه شي کولی. دا هغه کسان کولی شي چې هغه د لوړ همت والا وي، هغه د لوړ عشق څښتنان وي، هغه په اسلام کې د لوړ مقام والا وي، دا کار هغه خلک کولی شي. نو کله چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ولاړې، الله جل جلاله دغه آیت کریمه نازل کړي، او الله جل جلاله د ده د دغه نیک کار یادونه په قرآن کې وکړل، او الله جل جلاله وستایه. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي، ومن الناس بعض د خلکو څخه من، هغه څوک دی یشري چې خرڅوي نفسه ځان خپل، ابتغاء د پاره د رضامندۍ، مرضات الله د رضا د الله جل جلاله، او الله الله جل جلاله چې دی رؤوف زیات مهربان دی بالعباد، پر بندگانو باندې. یعنې څه دا چې دی دومره همت والا دی چې خپل مال او خپل هر څه هستي دا ټوله د الله د رضا لپاره وقف کړي او ځان خلاصوي د اسلام خدمت ته. نو الله خو هسې هم پر خپلو بندګانو باندې کلک مهربانه دي. یو څوک چې دومره همت والا وي، د هغه سره بیا څومره نرمي وي، پر هغه باندې بیا څومره مهرباني وي، دغه مهرباني ته نو حد اندازه نه ټاکل کېږي. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. دغه آیات کریمه بیا د څو کسانو په اړه نازل سوی دي چې هغه اهل کتاب وه، د تورات عالمان وه، د یهودیت د دین پیروان وه. کله چې د اسلام دین ته را داخل شول، نو د اسلام د دین د داخلېدو وروسته به یې د اسلام احکام منل، د ډېرې تقوا څخه به یې د تورات هم ځینې احکام عملي کول، او دا به یې په فکر کې وه چې زموږ د تورات احکام هم تطبیق کو او د اسلام احکام هم تطبیق کو نو مرتبه به مو د الله په حضور لوړ شي. نو دغه افعالو څخه یو فعل دا و چې د شنبې په ورځ باندې د یهودیانو په دین کې عبادت کول لازم وي او د شنبې په ورځ باندې د دنیا کار باید ترسره څوک نه کړي. نو دې چې مسلمانان سوي وه د اسلام تر داخلېدو سره سره یې بیا هم داسې کول چې د شنبې ورځ به یې د درنښته ډکه ورځ بلل، د احترامه ډکه ورځ به یې بلل او په هغه ورځ باندې به یې عبادت هم کاوه. او د دې سره د دوی په تحریف سوي دین کې دا وه چې د اوښ غوښې او د اوښ شیدې دا دوی ته حرامې دي، نو د اوښ غوښې به یې نه خوړلې، د اوښ شیدې به یې نه خوړلې. الله جل جلاله دغه آیات کریمه د دوی په شان کې نازل په دې آیات کریمه کې دوی ته امر وکړي چې تاسو په اسلام کې په پوره ډول باندې داخل شئ. دا د اسلام پروانې نه دی چې تاسو د ځینې احکام د تورات عملي کوي او ځینې احکام د قرآن عملي کوي، بلکې په اسلام کې په تمامه معنا داخل شئ. ټول احکام د اسلام ومني، اسلام چې کوم هدایت تاسو ته کوي هماغه شی وکړي، کوم احکام چې درته شي هغه عملي کړي، د کومو کارونو څخه چې مو منع کوي ځان ځینې منع کړي. په اسلام یو هدایت داسې دی چې مسلمانانو ته جایزه نه ده چې تورات مطالعه کړي، مسلمانانو ته جایزه نه ده چې انجیل مطالعه کړي. ایمان به پر راوړي چې تورات انجیل دا آسماني کتابونه دي، دا اوس انجیل نه شي، دا اوس انجیل خو خراب شوی دی، هغه اصل باندې نه دی پاتې، هغه اصلي انجیل اصلي تورات دا د الله کتابونه دي. پر دې به ایمان راوړي، عملي کې مطالعه او جایزه نه ده چې مطالعه کړي، ځکه کچیر دی هغه کتابونه مطالعه کړي د هغو مطالعه د ده پر ذهنونو باندې اثر اچوي. مسلمانانو ته جایزه نه ده چې د نورو دینونو د علماو سره کښین، ځکه که هغه خبرې دي ته کوي حتما د ده پر ذهن باندې تاثیر اچوي، شیطان ورسره کومک کوي. همدا وجه ده د علماو دا توصیه ده، وایي ټول هغه کسان چې علم یې کامل نه وي، که هغه ساده مطالعې والایي که طالبان وي شاګردان وي، هغو ته اجازه نشته چې پر خپل سر کتابونه مطالعه کړي. هر کتاب چې په مخه ورلي دی ګوري داسې به نه کوي. کله چې کتاب په لاس ورغلی اول به د یو منل سوي او محقق عالم سره مشوره کوي چې دا کتاب چا لیکلی دی او دا کتاب د کوم طرفه څخه راغلی دی، آیا دا زموږ د مذهب او عقیدې سره برابر دی که یا. که چیرې هغه عالم ورته وویله چې و دا زموږ د مذهب او زموږ د عقیدې سره برابر کتاب دی او دغه عالم یو صحیح عالم دی، پیژندل سوی عالم دی چې دا کتاب یې لیکلی دی، مطالعه کوي دی ګوري دی. او که چیرې دغه عالم ناپیژندل سوی کس و، ځکه د کفارو دسیسې ډېرې دي، د بېدینانو دسیسې ډېرې دي، د قرآن او د حدیث په رڼا کې به خبرې کوي، کوي ډېر دلایل به یې د قرآن او د حدیث په رڼا کې لیکلي، اخر به یې یوه داسې خبره لیکلې وي چې هغه به د کفر خبره وي، د دلالت خبره به وي، د ګمراهۍ خبره به وي. نو ځکه هېڅ اجازه نشته چې هر کتاب څوک مطالعه کړي، خصوصا په اوس زمانه کې خو بیا داسې د کتابو بازار ګرم دی، په دا پښتو کې خورا ډېر ډېر کتابونه راځي، هره ورځ به بازار ته یو دوه درې چاپ سوي کتابونه راځي. په دې کې نو د پېښور څخه راځي او د کوچ څخه راځي او د نورو ښارونو څخه راځي. په خپله په افغانستان کې ځینې ادارې شته چې هغه دا کتابونه چاپوي، یوه یې د ښځو د حقوقو په نامه چاپوي او بل یې د کوچیانو د حضانت په اړه چاپوي او بل یې د بشر د حقوقو په اړه چاپوي. ډول ډول شیان را روان دي، نو سړی به دای ساده لوحه څوک نه جوړېږي چې بس هر کتاب په لاس ورلي هغه ګوري، ګوري به چې د چا لیکلی دي او چا تصنیف کړی دي او د کومې عقیدې والا دي که خرافو. پام دا باندې د اسلام د طرفه څخه معنا ده مطالعه کوی ما حتما دې تر تاثیر لاندې راولي. ته دا مه وایه چې زه په ما ګورم چیرې ما د خپلې عقیدې اړولې، ما په خپلو سترګو څو نفره لیدلي دي کلکې عقیدې والا چې دغسې بې سره او بې شکره کتابونه یې مطالعه کول او علم یې کامل نه و، لاړه تباه شو برباد شول، د دغه کتابو تر کتلو تر تاثیر لاندې راغلل ابس عقیدې خراب شول او عقیده خامخا متزلله کېږي چې څوک دغه کتابونه چې هر څومره معلومات هم ولري مګر بیا هم د دغه نورو دینونو کتابونه چې ګوري حتمن یې په عقیده کې تزلزل راځي. موټی احساس په دې کې پکار دی، هر کتاب چې په لاس درلی چې آیات یې پر دا وقایه لیکلی لا به مطالعه کوه تر څو چې دقیق نه یې درته معلوم، ځکه د کفارو دسیسې هم شته، د دښمنانو د بېدینانو دسیسې شته، د قرآن د حدیث تر عنوان لاندې خلک دوکه کوي. نو په دې وجه باندې دا شی تر ډېره توجه پکار ده. راځو خپل مقصود ته، چې هغه هغه یهود علما او اهل کتاب او غوته الله هدایت کی چې تاسو په اسلام کې په تمامه معنا داخل شئ بلکې ټول بشریت ته هدایت کی چې تاسو په اسلام کې په تمامه معنا داخل شئ تاسو مکوئ چې یو جزء عمل کوي او بل جزء پرېږدي الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مراوړي دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې ادخلوا داخل سی په سلم په اسلام کې کافه ټول څه معنا یعنی په تمامه معنا سره ټول اصول او احکام د اسلام عمل کې ولا تتبعوا تاسو تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان چې شیطان پر کوم طرف روان سي تا ته وایي راځه تمام شي ځه ان بیشک هو دا شیطان جدی لکم تاستا عدو دشمن دی مبین شکارا او فا ان زللتم پس کچیر تاسو وشوی دلاز پا عقیدو که می تزلزل رالی گڑوڑی رالل من بعد ورست ما در هغا جا اترالی کم تاستا البینات واضح دلائل فعلمو پس تاسو پوسی ان الله بیشک اللہ جل جلالهو چی دی عزیز زیاد غالب دی او حکیم ذات حکمت چشتن دی دا دین او دا شریعت احکام فنافذول که اللہ عزیز دی ذات غالب دی تا دا ضرورت اللہ نلری او پا هر کار کی ذات حکمت چشتن دی دا غدوارو آیاتو سخا یو عالم یو حکیق عالم یو بلا خبر هم استنباط کرده اگه دا چه اللہ جل جلاله و مسلمانانو تا امر کرده چه تاسو پی اسلام کی پا تمام مانا داخل سی زکر اسلام دا یو چوکات دی کله چې تو په اسلام کې په کامل ډول داخل شي ټول احکام یې ومني دا اسلام یو تاثیر لري لکه یو ماشین ساعت راواخله په ساعت کې ډېرې پرزې دي 200-250 پرزې دي دغه ټولې پرزې چې موجودې سي او په خپله اندازه یې ترتیب وسي او هغه ترتیب یې په یو داسې ډول باندې وسي چې یوه پرزا د بلې پرزې پر ځای ونه لګول شي نو دا ساعت خپله یو تاثیر لري هغه تاثیر یې څه شی دی وخت ولا ورکول دي نو بیا ساعت چې سړی په لاس وي یا په چوب کې وي یا پر دیواله زړولې نو دا ساعت ته کار کوي د لمانځه وخت پر معلوموي د وعده وخت پر معلوموي د وظیفې او د مصرفیت وخت او د بازار او د روژمات وختونه پر معلوموي او که چیرې دغه ساعت پرزې سره واوړي وراواوړي او یا یوه پرزه خراب شي یا یې دوې خراب شي بیا دا ساعت خپل اثر نه شیندي وخت نه ولا ورکوي د اسلام د دین ټولې پرزې چې پرای وي هغه چوکاټ یې بشپړ وي د اسلام تاثیر دا دی چې مسلمانانو ته یو ډېر ستر عزت ورکشي اسلام چې د چا سره ورسره وي لکه فولادي توره هره توره به د دې تورې په مقابل کې مات وي هر قوت به د اسلام او د مسلمانانو د قوت په مقابل کې مات وي د دنیا عزت به هغه اعلیترین عزت به د اسلام او د اسلام د دین د پیروانو وي او په دنیا کې به د هر ډول بې عزتۍ څخه د اخلاص هر ډول دشمن به دوی ته ټیټې سترګې او ذلیل وي او په دنیا کې به هیڅ ډول مشکل دوی ته نه پېښ او د آخرت سعادت به هم د دوی په برخه وي دا د اسلام تاثیر دی کله چې د اسلام ټولې پرزې پوره وي په خپل ځای باندې لګېدلې وي نو بیا دا تاثیر شیندي او که چیرې یو څوک یو حکم یې د اسلام منلی و بل یې نه مانی او یا یې په خپله خوښه د خپلې ګیډې څخه د اسلام په احکامو کې خپل نظر ورګټ کړي دا اسلام تاثیر نه لري لکه په اوس زمانه کې چې خلک مسلمانان دي په پوره ډول په اسلام دین کې داخل نه دي شل نارواوي شل ګنهونه وو او خصوصا د مملکتو په سطحه د باچهیو باچهیو په سطحه باندې ناروا کارو ته رسمي بڼه ورکول کېږي ښه مثالونه دا دي موږ نه وینو په دغه کې په مصر کې یو څوک ژره نسي پرېښولی په ترکیه کې یوه ښځه پوړنې نسي سر کولی او دیته ورته نور مملکتونه هم شته دغه کارونه چې ترسره کېږي دغه نارواوي دي د اسلام څخه وتل دي اسلام په اسلام کې په کامل ډول نه داخلېدل دي نو داسې بې عزتي به هم ورګوري نو پر مصر باندې به هم امریکایان ورځي په خپل کور کې به یې در بدره کړي پر ترکانو به هم ورځي پر افغانستان به هم راځي پر پاکستان به هم راځي چې هر ځای یو څوک تر اویا وغارو لاندې وي امریکایان به ننوځي هلته به یې بې عزته کړي دا ولې د مسلمانانو عزت ولې ولاړې اسلام ولې اوس تاثیر نه لري د مسلمانانو د کافرانو سره جنګ کافران پر زور اور وي دا ولې په دا آیت باندې عمل نه دی سوی ادخلوا فی السلم کافه الله وی په اسلام کې په تمامه معنا داخل شي دا چې شکلونه د امریکایانو وي او رواجونه د هندیانو وي او زړونه واکې دي د شیطان غلامان وي او د دنیا د عبادت چې دا هم دریا کاری لپاره وي نو چې په اسلام کې کامل ډول داخلي دلوي
نو بیا ډېره ډېره خبره ده چې د اسلام نه ساتي ځکه اسلام جوړ نه دی
تاسو اسلام جوړ کړي د الله د سره وعده ده چې تاسو به حتما د اسلام کامیاب وي
هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور
الله جل جلاله په دا آیت کریمه کې و کافرانو ته اختاریه اعلان کړي دغه کافرانو ته چې به مسلمانانو دعوت کاوه چې ای کافرانو تاسو د الله دین ته راسئ تاسو به کمړه سواس دسې د قبر عذاب درته ګوري د ملایکو سوالو جواب درته ګوري بیا د حشر په میدان تاسو راپورته کېږي سخته ورځ ده محاسبه ده جهنم دی دوی به ویل دا درواغ دا نسې کېدلی چې زه مړ شم او خاوري و ایریا سم اډکی ملا خاوري ستا بره بیا چی الله سره رسول کی دا زنه منو ټول کافرانو بدا شوی الله جل جلاله و دې ثوای و ادا کسان نو بل شي ته انتظار نکی یواز یو شي ته انتظار کی چې دا الله جل جلاله د نور څخه عذاب په یو ورځ کې ورتراشي او دې د صفه د صحه الله دې په سترګو باندې د سیو مين چې هغه دې د الله عذاب را لې د الله عذاب چې موږ سره په دنیا او په آخرت کې وعده سوی وو دا دې په دنیا کې هم را لې موږ هلاکو او آخرت عذاب هم را ته ګوري او یادا چې ملائکه د عذاب دې ته نازل شي د سی په دسې آن په آن باندې دا شی ور وشي چې د الله عذاب ستا کنس حساب او کتاب ستا کنس په قبر کې تکلیف ستا کنس دا فیصله د سی د دې سره وشي دې یوازې دې شته انتظار کی خدا الله عز و جل حلم بی سبی دیر وقت یدی تا وقت و لوار کی بیا دا دیر وقت سخورس تا بیا پر دیبانی عذابون را آخر دا دنیا و دا آخرت الله عز و جل فرمائیم و ای حال یا نظرون دی انتظار نکیوی دا غا یهود و نصارا و مشرکان دا مکی طول حاغ حاسدین و عاندین و منکران الا خدا انتظار کی اند دی یعطی اچراتل وکی هم دیت الله و الله و لرات للوکی فی ظلل فی وسوری کی من الغمامی دورید سخا او الملائکتو او ملائک دا عذاب ور لراسی و قوضی الامر او خلاص تار فی سنا و سروسی زائی پر زائی بانی دیت معلوم است و الى الله خاص الله جل جلاله لرا ترجع الامور رجوع دا طول کارون دا طول کارون الله جل جلاله دیتا شکار کی کارکول رست به پخپل استور گو دی ویبینی چی دا اللہ جل جلاله دا طول کارون رجوع وسول او دا دی محاسبه دا اللہ سر وسول عذاب اللہ را رالی اللہ جل جلاله پدا دو او رستوی آیاتو کی و دیتا خبر شیئی ما بیایو بلا موضوع شروع کیش یو دا شاید دا پار دا یهود دا نصاراو اغا عذابونو چی دیتا راگری دی اغا شی او پسی بیا دا کافرانو پکرونو شی تا غا دو آیاتونو لاترجمه کو بیانو یو بلا موضوع شروع کیش الله جل جلاله د دې کار په اړه باندې علی السلام ته فرمایي وای سل پښتنه ورته بني اسرائیل د بني اسرائیل څخه کم اتینا څومره راتل موږ وکړل هم ودیت من آیات د نفس څخه بینه ښکاره څومره علامه څومره واضح نشي آیات معجزو ته هم وای ښکاره ښکاره نشي ښکاره ښکاره دلائل او حجج دغه ته آیات ویل کیږي دغه بني اسرائیل ته موږ څومره آیاتونه ښکاره نشي معجزې دلایل راوړه او ښکاره ښکاره دلایل لوی کوچنی فعله به پوهېدل بیا چې دوی کله انکار وکړي د الله عز وجل د پاسه عذاب ورته رالي ومن هغه څوک یبدل چې بدلوي نعمت الله نعمت د الله عز وجل من بعد وروسته ما تر هغه جاءت چې راشي هو ودته یوازې بني اسرائیل نه هر څوک چې د الله نعمت ورته راشي د الله نعمت دا دی چې د ذهنو خلاص حق باطل سره وپیژن دا ټول تعوان سره وپیژن دا د الله نعمت چاته چې د الله نعمت راشي او بیا د الله نعمت داسې بدل کی نو هغه کبن اسرائیل و که تاسو اس ای مشرکینو که تر تاسو ورسته نور زمانه ده که موږ او تاسو زمانه ده او که تر موږ او تاسو ورسته ټول ته د الله وایي من بعد ورسته ما تر هغه چا شراسه ودت فان الله فس بشک الله جل جلاله چدی شدید العقاب سخت عذاب ولورکون کی نو بیا د الله عذاب وکور
او دا چې منافقانو کافرانو یهودو نصارا تا د دنیا په عیش او په عشرت باندې اخته دي نو څو ته پیښه ده زینا شایسته سوی دی دل زینا ها کسان در کفر و چه کافران دی الحیات الدنیا جوان دا دنیا و یسخرون او دی توکی کی من الذین دا ها کسان کوری آمونو چه ایمان ایرا وری دی کم کسان چه مومنان دی پا آغا دی پسخندوی پر آغا مسخری کی او الذین او ها کسان اتقو چه پرهیزگاران دی تقوی کرده در فوقهم الولد دي دي يوم القيامة فورز دي قيامت دي كو پسخندون ور بانجي وي كدي پسوك ور تغوري او كدي زان الولد بانجي بولي بلکه هغه تقوا لرونکي انسانان پر دی باندې لوړ دي والله الله جل جلاله چې دی يرزق رزق ولور کی من هغه چاته یشا او چې خوش سي د الله جل جلاله بغیر حساب بین حساب الله رزق چاته ولور کی په دې آیت کریمه کې څو جزه خبرې شته هغه دا چې دغه کسان چې د دنیا په زیب او په زینت باندې خطا وزي او تیر وزي دا اصلا یو تور پرده ده چې د یو چا په زړه باندې وغوړول سي زموږ په زمانه کې هم لیدل کېږي ځینې کسان دا محبت اخیستي شپې ورځې و دا ټوله پر ځان باندې رڼوي او تکلیفونه پر ځان باندې تېروي په دې نشه باندې مست دی چې څنګه هوسا ژوند وکړي او څنګه ښه ژوند وکړي دا د دنیا عیش و عشرت ته چې وګوري بس د دې مین دی د دې عاشق دی چې څه رقم دا پیسې پیدا کړي او څه رقم دا عیش و عشرت لاسته راوړي دا یوه پرده ده چې د چا پر زړه باندې وغوړېږي د کافرانو پر زړه باندې هم دغه پرده غوړېدلې وه کله چې د چا پر زړه باندې دغه پرده وغوړېدل نو د دغه پردې د غوړېدلو سره سمدستي یو بل فکر هم پیدا کېږي هغه داسې فکر دی لکه کافرانو ته چې پیدا وه صحابه وو په داسې ژوند کاوه چې مال به په لاس ورلې دوی به وغورځوي مال چې په لاس ورلې خیرات دی تر داسې اندازې پورې به خیراتول چې کله د آیات کریمه نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تاسو به هیڅکله نیکی ته وصل نه شئ تر هغه مهاله چې هغه تاسو ته ډېر محبوب ترین مال دی دغه مال مو خیرات کړی دی دستی یو صحابي رالی بیر روحا یو مشهور باغ و مدینه منوره کې دغه بیر روحا غټ او مشهور ترین باغ چې ډېر قیمت به و دا یې وکړ دا کافرانو چې مورته وکړل ته دا لیونه یې وګوره موږ یوه درخته نسو پیدا کولی یوه لویش مځکه نسو پیدا کولی یوه پیسه نسو پیدا کولی دا لیونۍ چې دغونه مصرف نور صحابه و حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د تبوک په غذا کې خپل د کور هر څه مال چې دی راوړي هېڅ شی ځان ته نه دی پرېښودی ډېر شتمن و علیه السلام پوښتنه ځینې وکړل ای ابوبکر تا خپلو اولادونو ته یو څه پرېښول ده ورته وویل الله او رسول مې ورپرېښول مال مې نه دی ورپرېښي تا کاروته چې به منافقانو وکتل تا وګوره دا مالونه ورسېږي دی خپل مالونه لا د لاسه وله ورکړي نو پسخان به یې کوه تا څه ژوند دی په لوږو مسکنت باندې په شومه باندې روژې نیسي تا تکلیفون نو سختۍ پر ځان تېروي په دې ګرمیو کې زغلي دا لیونان دي پسخان به یې کوه او کله چې به مسلمانانو ته حرام مال په لاس ورتي ولیا زه خو د الله څخه وېرېږم دا مال نه کوم کله چې به د ګناه خبره شو ډوړیا زه دا نه کوم دوی بل دا لیونان دي خپل ژوند کوه ته څه دا ګناه ده دا نه د ګناه ده دغه موضوع په اوس زمانه کې هم شته کله چې دغه پرده پر زړه غوړېدلې وي د مال محبت فکر اخیستي نو بالا که په غلا مال په لاس ورتلي که په دوکه ورتلي که په درواغ ورتلي که په چلو په دوکه ورتلي د یې لاسته راوړي چا که دا مال نه کوي یو دا لیونۍ دي دا وګوره تیار مال په لاس درځي ته وایا زه احتیاط کوم دا نه کوم دا ماته حرام دي ښکاره ښکاره ژوندي ژوندي مثالونه یې ما په سترګو لیدلي دي نو د دې وجې څخه د الله جل جلاله دغه هدایت ته ډېر جدي متوجه کېدل پکار دي چې د دنیا په عیش او په عشرت باندې څوک دوکه نه سي پر زړه باندې پرده ونه غوړېږي چې د دنیا سره محبت ډېر شي د دین سره لږ سي دنیا مقصودي وګڼي او دین و اسلام غیر مقصودي وګڼي او داسې ونه ګڼي چې یو څوک مسلمان وویني هغه تقوا کې دی پر هغه باندې وی دا وکړه بلکې په هغه باندې غفتا وکړي چې کاشکي ما سره هم داسې تقوا وای الحمد لله چې داسې تقوا دار خلق شته الحمد لله چې داسې محبین خلق شته د دین سره تشریف وکړي لازم دي صدق الله العلی العظیم.